د بنسټي شوډونکو مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري لملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځېدلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند لړ ډیرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیولی و چې که یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د ده د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤولینو د زندان مسؤولینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به یې ګټور تمام نه شي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای سي چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشي فعالیتونو امکانات دوته برابر نه وي، او دی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو ته باندې هیڅ کله نه سي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان د نن نشي توکي وکاروي، بدما شي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هغه ځای کې رهبري کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مصرفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هله کل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشي توکي منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زندانی شمس الدین هم وایي له هغه وخته چې دوی ته کتابتون جوړ شوی، وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
هر کو خپل کتاب وګورو، دې کتابخانه ګټه من قاجانو ته په دې ډیره ده څنګه حالته کې مری کو یا بیکار کینو لګنه دا به تر د سره چې دلته کتاب لدی کتابخانه نه واخلو او مطالعه یې په سیویل مزدکړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته ویلي ک دوی لا کتابونو ښه استفاده وکړي دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوی ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و، هغوی ډېر خوشحاله و. دوی ویلې چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلامزوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي په پیل کې د تلوسو ډک کیسیز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغه ته جالب کیسیز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکې ورکړل شي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و. زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت د مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ ورسره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري. یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر ته نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغو کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید د ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې وساحه ده چې یو څوک پکې 24 ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړای شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوې موجود وي او د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یي په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي، فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې ډېر لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅوي چې راشي او د دې نه استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت صدې په یوه بله اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه، په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او ښاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې ښار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی، پم دې کامه موده کې مو څه در کړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس؟ کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او قدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم خشبې ده. اول تشویش د خلکو داره چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. ده په دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې دوی ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري لړۍ
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلې یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، د یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي تدې اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سپورت منځ همدغه اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالۍ ته غځو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره، او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والی صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنۍ یوه ډېره سخته څپه تېره شوه، لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د نامنۍ ښکار دي او نامنۍ پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د نامنۍ په اړه. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وستا امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوار سیمه چې په خاصو وکړه نشو وسال ته نن خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایا واز لري په دې سیمه چې د دې یا خپل صحت نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې ان اتله راته نشول او تهدید زیاتو وسط خبر الته نشو ده د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې التم هم عملیات سره کو هم الته امنیتی استحکام را مسته کو خو یانو او
والی صاحب خود جلال آباد خار زیاتره اوسیدونکو وای چې د حکومت زیات تمرکز چي دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې صورت نسی تر سره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالۍ نه او د ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیاتې ډلې موجودې دي د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي
اول خدای رئیس من دا هدفی و جنه او جنایی دا بایسا تفکیک و جلال آباد که زی چرا غلم پر یه وقت دره سلو پیشی شویدی او یو انفجار دا دیسو دا پلو سارا دا بایسکل که یو دا غزی پزر شروع چه دره کس آلتا زخمیانو دا اغا واقعیتی چه شویدی مگر دره پا مقابل که دا دلاز دار کلوگرام منگا انفجاری موادو نیون پلاسکونو تمانچه او دا نور موادو نیون د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شول نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا دی چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هماغسې فعاله دي او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت زه پېژنم پخوانو سره کار کړی دی کم قوت چې دی ودرلوده کوم فکر چې دی ودرلوده هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي و یو شی په جلال آباد خار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد خار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه.
والي صاحب له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ما ته هم وو، هغې ته هم وو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه یې واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یعنې لګېدلي وو او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم شدت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله.
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړي منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ به ولست ورکې د دوی په وړاندې.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ څوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشئی مواد خرڅېږي او اولته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر څکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکېږي؟ جلال آباد ښار
دا درې څلور برخې لري. یو برخه ده چې مسئولیت در قانون ده زه پرون مرغه ته وته لوم د حوزه کسان سره وویل چې قاچاغ کوي او چې خطرې دوی باید مخمونی شي دوی مو مسئله دغه څوک چې په دې مرغه اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي او درېمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او دا کسان ته زیارپات راغوښتي چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي هر کورنۍ باید ترې چې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې چې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آګاهي عامه اضافه کړي او خلک ولا ولادین ته متوجی شي دا یې تر دې ته متوجی شي
په سوشل میډیا یا په ځنګل ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا چې شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنی دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لري
ما جواب خدا دې چې ما تلويخ کله کار د چې په کوالې ما کتابونه مليسري دي مقالې مليسري دي خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت مينما هغه ځکه چې ما خپل کار کړی دی هغه خپل څنګه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سره ځان چې دی وخه مدیریت دا لري چې سیستم جوړ کړي د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او د لاخره حکومتداري خشي نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره له وابستګۍ لري د حکومتداري خواله لپاره او د سیستم جوړولو لپاره نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب درنو اوریدونکو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت سره د پروګرام سره خبرې کولې تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي تر بیا د الله پامان
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي